امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه مرکه او ځینې نور مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل سوي د افغان حکومت چارواکو سره د خبرو لپاره نن د شنبې پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې میرمنې تمینا جنجوا په مشرۍ یو عالي رتبه پلاوی کابل ته سفر وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په ویلامی کې ویل دي چې د میرمن جنجوا په مشرۍ پلاوی کې به د پاکستانی پوځي او ملکی عالی رتبه مامورین شامل وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې دا پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مخه شوې موافقې پر اساس کابل ته سفر کوي د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د شنبه د ورځې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د افغان پلاوی مشرۍ وکړي جمهور رئیس اشرف غنی پرون د جمعې پر ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې غوښتنه وکړه چې د تشو ژمنو او وعدو پر ځای پاکستان سمدستي باید د طالبانو پر ضد اقدام وکړي په مخکړي راپور ته چې عاشق الله رحیم زی ولولي
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې پر ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې د پاکستان وغوښتل چې د تشو ژمنو او وعدو پر ځای د سمدستي د طالبانو پر ضد اقدام وکړي اشرف غنی تور ولګاوه چې پاکستان د طالبانو عمومي قرارګاه ده خغه غنی په خپل تلویزیونی وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت ته د هغو افرادو لست ورکړ شوی چې فکر کوي په کابل کې یې په ورستیو مرګانیو حمله کې د پلان په طرحه کولو کې لاس درلود
د طالبانو مرکز پاکستان ده اوس د پاکستان د حکومت ته د تصمیم وخت راغله چې هغه شی چې ځان د پاره منی ټول جهان د اسلام د پاره منی او یا دوی تصویر داده چې تنها دوی علما پیگی او نور علما پتنه پی
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د پاکستانی مشرانو په دې ارتباط د عملی اقداماتو توقع کوي خو په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزارت یو ویان د افغانستان د جمهور رئیس د الزامونو رد کړی دی چې د طالبانو او یا د حقانی د شبکې مرکزونه په افغانستان کې دي ویان وویل چې د مرګانۍ چاودنو د مخنیوي لپاره د افغانستان حکومت په کابل او نور ښارونو کې امنیت ټینګ کړي عاشق الله رحیم زوی امریکا غږ واشنگتن
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهور غوښتونکو ګوند لخوا لیکل سوی د امریکا د عدلی وزارت او د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پر ضد هغه سری میمو یا یاداش پرول منځوري ورکړه چې د امریکا د 2014 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او د ترامپ له نږدې مشاورینو سره د ارتباطاتو پر باب ترتیب سوی و ډونالد ترامپ وویل
The memo was sent to Congress. It was declassified. Congress will do whatever they're going to do. But I think it's a disgrace what's happening in our country.
د سری میمو اوس کانګرس تاسو سوي د خو زه دا وایم چې دا ډیر د خپکان خبره ده چې زموږ په یواد کې څه روان دي ډیر خلک باید په خپل ځانونو وشرمیږي او تر دې هم باید بد وبرشي جمهور رئیس ترامپ د اف بی آی او د لیو وزارت غوښتنی پرته هم د سری میمو د خبرولو اجازه ورکړه جمهور غوښتونکو تور لګولې چې د اف بی آی په انتخاباتو کې د دیموکراتانو طرفداري کوله او په نجازه توګه د ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر خلاف جاسوسي کړې فرانسوي چارواکو ویل دي چې د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد په خالی بندر کې د غیر قانوني کډوالو په کام کې د افغانانو او د افریقایي کډوالو ترمنځ شخړه کې 15 کډوال په ډزو کې ټپنسي وي چارواکو پر وینا څلور ریټرن چې عمرونه 14 او 16 قانون ترمنځ دي روغتیاي وضعیت ډیر خراب دي همدارنګه ورسپانی لیکلي دي چې رملي شارلیلی کې 15 سړی د هم د سختو ټپونو لکبله پر وختون کې د افغان او افریقایي کډوالو ترمنځ په خټب کې د دوو پولیسو په شمول یو شمېر نور کسان ټپانسي وي هم دي راپور نوای شخړه لومړی په قطار کې رامسس و چې کډوال په کې د خړو تر لاسکولو د پاره ولاړو د فرانسې په کالی کېم کې یو محل اته زره کډوال و چې برتانیې ته غوښتل چې واوړي کڅه هم د شمېر وس کم سوي دي خو لا هم دلته سرګونه افغان عراقی افریقایی او نور کډوال پراته دي چې برتانیې ته دا وښتو هڅه کوي د ماجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د مدیترانی په سمندر کې د کشتۍ د ډوبېدو پېښه سوي ده او لښتر لږ نوي کسانو د مړ کېدو ویره ده سازمان د جمعې پر ورځ په بیان کې وایي چې د راپورټونو له مخې شایي نوي کسان ډوب سوي وي دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. که څه هم چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې زیات واک ورکړي او د ډیورن د کرښې پاکستانی لوري ته هم د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې امریکایي ځواکونه به د پاکستان په خاوره کې عملیات ونه کړي. په دې باره کې پام وکړئ رپورت. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د تشنود له ډیرېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سخت دریځو پر مورچلو د امریکا د هوایي ځواکونو د بریدونو احتمال زیات سوی دی. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د آسیا د جنوب او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له مخې د خپل هیواد پوځ ته صلاحیت ورکړي او د اړتیا وړ لازمې منابع به ورته برابرې کړي چې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تهرګرو ته د امن ځایونو د ایجادېدو مخه ونیسي. خو د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې په څرګنده نه دي ویل سوي چې آیا ترګرو او سخت دریځو ته د امن ځایونو د جوړېدو د مخنیوي په خاطر به امریکا پوځي عملیات وکړي او که نه. د امریکا حکومت د 2004 کال راهیسې په سرحدي سیمو کې لکه جنوبي او شمالي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا ایالت په ځینو سیمو کې د سخت دریځو او ترګرو په پناه ځایونو یو لړ بریدونه کړي دي. په واشنگټن ډي سي کې د نوي امریکا بنیاد په نامه د څېړنیز مرکز په حواله د 2014 کال د پیل څخه د 2018 کال تر پایه پورې د امریکا بې پیلوټه الوتکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې 1406 حملې کړي دي چې په نتیجه کې څه د پاسه 2500 سخت دریځ او ترګر وژل سوي دي. خو اوس د پاکستان په خاوره کې د ترګرو د ځالو د لمنځه وړلو په اړه د جمهور رئیس ترامپ دریسته په پاملرنې، آیا د امریکا اوسنۍ اداره به د کوټې شورا او یا د پېښور شورا په شان اهدافو په وړاندې نور اقدام وکړي او که نه؟ د کالیفورنیا په منطقه کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پوهنتون استاد توماس جانسن چې په دې وروستیو کې د طالبانو روایتونه یا طالبان نراتیوز په نامه کتاب لیکلی دی، په پاکستان کې د امریکا د نورو بریدونو د کولو احتمال کمزوري ګڼي. شغلی جانسن وایي شک لرم چې په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو زیاتېدل ووینم، ځکه په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د غذایي موادو په ګډون د لوژستیکي پلوه د پاکستان په لاره تکیه لري. خو دغه امریکایي څېړونکي په دې باور دي چې کیدای سي امریکا په پاکستان کې میشت د حقاني شبکې په وړاندې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي. شغلی جانسن وویل پوهیږو چې د حقاني شبکه چیرې ده او پوهیږو چې د حقانی شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI د رئیس په جیب کې ده. د لندن د کوین پوهنتون د منازعاتو د تحول او ټولنیز عدالت د مطالعاتو د انستیتوت استاد مایکل سیمپل چې شاوخوا 15 کاله په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي وایي چې په افغانستان کې د جنگي شرایطو او د هغه نسبي همکاري په پام کې نیولو سره چې د واشنگټن او اسلام آباد د مقاماتو ترمنځ امریکایي پوځیان به د پاکستان پر خاوره باندې د پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. شغلی سمپل وویل ډاډمنیم چې د امریکا متحده ایالات او د افغانستان حکومت اوس هم د پاکستان همکاری ته اړتیا لري او هر هغه اقدام چې هغوی کوي هغه همکاری چې د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده ده په پام کې ونیسي. شغلی سمپل وایي چې حتی د پاکستان په خاوره کې د امریکا د ځنګړو او کومندایي قواوو عملیات شایي د دواړو هیوادونو ترمنځ په موجودې نسبت همکاري ناوړه اغیزه وکړي او دا حق څه نه دي چې امریکایي پوځان به یې ملاتړ وکړي. د جمهور رئیس ترامپ دریست. جمهور رئیس ترامپ د امریکا کانګریس ته په خپله لومړنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د ترګرو پناه ځایونه له منځه یوسي. شغلی ترامپ د خپلې کلنۍ وینا د مخه د 2013 کال د جنوري په 15 اعلان وکړ چې پاکستان ته خپلې امنیتي مرستې تر هغه ځنډوي چې اسلام آباد د افغان طالبانو او حقاني شبکې په ګډون د ترګرو سازمانونو پر ضد اقدام نوي کړی. د پاکستان اندېښنه لبولی خوا چې متحده ایالات به په پاکستان کې په پوځي اقداماتو لاس پورې کړي او یا نه، د سپینې ماڼۍ اعلامیه د اسلام آباد ته اندېښنې سبب سوه. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر خان د دې اعلامیې په غبرګون کې وویل چې موږ غواړو امریکا ته څرګند کړو چې پاکستان یو خپلواک هیواد دی او استقلال ته باید درناوی وسی. شغلی دستگیر خان د امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل چې هیواد یې د سپینې ماڼۍ اعلامیه په ډېره جدي توګه څیړي. هغه دا هم وویل چې د دې ډول اعلامیو صادرول کیدای سي په افغانستان کې د سولې هڅې منحرفې کړي. په دې ترڅ کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی مقام جنرال کینت مکینزی د پنجشنبې په ورځ وویل چې په اوس کې د امریکا پوځ د پاکستان دننه د پوځي عملیاتو د ترسره کولو طرحه نه لري. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی او له دغه هیواده غواړي چې په خپله خاوره کې د هغوی د مرکزونو په خلاف اقدام وکړي. ښاغلی غنی د جمعې په ورځ افغان ولس ته په خپله وینا کې وویل چې اسلام آباد ته یې د هغو تروریستانو د نومونو لیست هم سپارلی چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ترسره کړي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، د کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرم شینواری رپورټ ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې د لمانځه د ادا کولو وروسته افغان ولس ته په خپله وینا کې چې درک د جمعه څخه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېدله، له پاکستان وغوښتل چې د خبرو په زیادي عمل وکړي. جمهور رئیس غنی وویل چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري او له پاکستان یې وغوښتل چې د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي.
د طالبانو مرکز پاکستان ده، اوس د پاکستان د حکومت ته د تصمیم وخت راغلی چې هغه شی چې ځان دپاره مني ټول جهان د اسلام دپاره منی او یا ای دوی تصویر داده چې تنها ای دوی علما پیگی او نور علما پتنه پی.
جمهوری غنی ویل چې پاکستان ته د هغو افرادو او د هغوی د شبکو د نمونه یو منظم لیست سپارلی چې په افغانستان کې په توریستي فعالیتونو کې لاس درلود.
ما منتظر اقدام هستیم.
جمهوری غنی ویل موږ اقدام ته په تمه یو، هر پروسه د خبرې د کاغذ پر مخ دی. د افغانستان ملت عمل سرګند او پریکنده عمل غوښتنه کوي.
مشخصه ملت افغانستان تقاضا ده.
جمهوری غنی په کابل او شمیر ولایتونو کې د افغانو په دوه اسلواله مخالفانو لخوا روسي خونړیو بریدونو ته په اشاره وویل چې دا بریدونه په ټول افغانستان باندې بریدونه دي چې دغو بریدونو په وړاندې یو ملي ځواب ته اړتیا ده.
خلک دې نه یېرئ که سل کاله مونیسي افغانان خپل غچ اخلي. لومړی یولس نفره نیول سوي دي او ریښې کشف سوي دي. د دې ریښې معلومې دي، طالبانو مسؤلیت نیولی.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغې وینا پر مهال د هغه شاوخوا ته زیات شمېر هغه لمونځ کوونکي هم راټول شوي وو چې له هغه سره یې پارک کې د جمعې لمونځ ادا کړی وو. د هغوی په ډله کې د پخوانیو مجاهدینو د ډلې یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي، سولې د عالي شورا یو شمېر غړي او د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړي هم شامل وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله یولس دقیقهي وینا کې پر طالبانو هم غږ وکړ چې د هغو سره دې خپل سب جلا کړي چې د جمهور رئیس غنی په وینا د باطل خواینی ولیده. جمهور رئیس غنی ویل چې سوله په ابهام کې ده، خو زه فکر کوم چې افغانان به هم سوله او هم جګړه وګټي.
سوله په ابهام کې، سوله د افغانانو غوښتنه ده. مال اول ورځ نه ویلي چې سوله ما د سر په قیمتي چې یو ماشوم د افغانستان ان شاء الله نوی کلنی ته ورسیږي اما سر د تجار. اما نن باید واضح سی چې موږ هم جنگ که بریالی کیگو هم سوله که بریالی، او هغه خلق چې د سیاست لاره نه سوله نمانی دا با یو ملی غرزنگی او دی ملی غرزنگ بانده زمشوری.
افغان حکومت لوړاندې د جمهور رئیس غنی د دې وینا په اړه خبرونه خپاره کړي وو. جمهور رئیس غنی په خپله دغه وینا کې د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل د امنیت په اړه د افغان حکومت د پلانونو یادونه وکړه. ویل چې د یکشنبې په ورځ به افغان امنیتي ادارو چارواکي د کابل د امنیت د خوندیتوب پلان ورته وړاندې کړي.
په دې وخت کې یو سیاست ده، هغه د افغانیت سیاست. نور واړه سیاستونه په دې ورځ په دې شرایطو کې گنجایش نه لري. او امنیتي او دفاعي چارواک با یوازه او یوازه په کفایت او مسئولیت او تعهد باندې ټاکل کی. څلور درس ولایتونو امنیه قماندانیګانیم چېلت سوي دي.
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې ټول هغه کورنۍ سره چې په روسي خونړیو بریدونو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي هم خواخوږي څرګنده کړه او د افغانستان له دینی عالمانو یې مننه وکړه چې هغه خپل وینې د دغو پیښو ټپیانو ته د هغوی د درملنې لپاره ورکړې ده. تر اوسه پاکستان له د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. تېره ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد څخه د خپلې ورځنۍ کتنې وروسته یو ګډ خبري کانفرانس ته وویل چې ټاکل شوی یو پاکستاني علي رتبه پلاوی به افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د شنبې پورې کابل ته راشي. خو دا لا سرګندلنده چې د جمهوریت غنی نه سرګندولي به د دغه پلاوی سفر باندې اغیزه وکړي او کنه. پاکستان تل د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په اړه د افغان حکومت د چارواکو سرګندونې تش تورونه ګڼلي او دا ډول سرګندونې په کلکه ردي کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او د هم د خبرونی یو مرکه. تاریخ پو حاجی ولی محمد چې د افغانستان معاصر تاریخ د پیشلیک تر عنوان لاندې په دوو جلدونو کې لیکلی دی وایي چې د افغانستان د خاورې بشپړتیا ته تل تر ټولو زیات نقصان له داخل څخه رسیږي او همدایې د خاورې له لاسه وتلو اساسي لامل دی. هغه دا خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په یوه مرکه کې کړې ده.
روم، فارس، روسیې، چین، برېټانیا او ترکیه په شمول غټ غټ امپراتوري را لبیته لاړي. افغانستان یوازینی هیواد دی چې د زوال نه وروسته اصلي خاورې له لاسه ورکړه. وجه څه وه چې دا په اصلي جغرافیایي حدود کې پاتې نه شو؟
افغانستان د جنوبي اسیا او مرکزي اسیا د اقتصادي تربناو لپاره د زورور ځواکونو د سیالۍ پر ډګر هموشتي دي. نو له دې کبله د افغانان خپل پاک او د بندنۍ نسلونه افغانان تر اوسه پورې چې موږ ورته ګورو د معاصر تاریخ په اوږدو کې په کورنۍ جګړو اخته کړي. بندنۍ لاسوهنې او د افغانستان د چوکیو جیشي او اقتصادي سیاست د سبب ګرځولی دي چې افغانان د دفاع په دام کې راګیر کړي او د جګړو په اور کې راشکیل کړي.
تاسې په یوې مخکنۍ مرکې کې موږ ته ویلو چې داخلي عوامل د افغانستان د امپراتوري د زوال سبب شوي دي.
بلې پاچا صاحب، دغه یو مسلم حقیقت دی چې د یو کور یا د یو هیواد راګې اویا فیصد مسؤلیت یې پر کورنیو عواملو باندې راځي او چې راوټو کېږي نو بیا دېرش فیصد مسؤلیت بندنیانو ته راځي کېږي. نو په افغانستان کې روسیا هم چې د امپراتورۍ رنګې څېږي دي افغانانو یا بې اتفاقي راغلی ده، د اول مسؤلیت کورنیو عوامل ترافیکی چې موږ په سترګو وینو.
کم کتاب چې تاسو اوس په کار کوي پیشلیک باندې، تاسو د افغانستان په باب کم حقایق راجمع کړی دي؟ کم حقایق تاسو ته زیات جوت شوی دي؟
بچا صاحب، دا ما د 1900 اته خلولې د تر اوسه پورې د افغانستان کیسه راټول کړې ده. دوه ټوکې چې په سیدي او پر دوه باندې کار روان دي. پاغه کې هغه ورځنۍ پیښه دي، ورځنۍ پیښه په خپل شکل کې ورغلي ده. پیشلیک د یو هېواد د تاریخ اساس ګڼل کېږي، بنسټ ګڼل کېږي. نو پاغه کې برو تاریخ دی، د جنګو تاریخ دی، د نفاقو د بدبختۍ تاریخ دی. او دلته دی چې افغانستان کې اوس یو سیاسي خلا راغلی، د سیاسي تشه ده.
د افغانستان خپل د جغرافیوي جوړښت په زوال کې څومره رول لوبولی؟
خود افغانستان تهذیب و تمدن نړۍ د لرغونو تمدنونو په بهیر کې یو آریان سیولایزیشن دی. نو هغه آریانا چې 15000 کاله د مخه شپاړس ولایتونه ول دولت یې اوس هم په افغانستان کې موقعیت لري. نو د افغانستان قومي جوړښت د سوې دي چې هغه د تاریخ په اوږدو کې د هغو در مابین د مځکې د ژبې د سیم په دلیز کتان راغلی نه دی. او دا چې بغا امیشه د باندنی مفکرو د لاسه د افغانانو په مابین کې روش کړی دی، خو په مختص وده نه ده کړی. نه اعلی خلک کوم یې یا چې ځینی په خپګې نه لري، هغه دغه سنتي و ژبني و دغه مسایل مخته راوړي دي. د نن پورې د افغانستان په دا جبرو کې د بیلتونو د بیلوالي خبره نه ده راغلی. خو موږ باید د زاړه تاریخ څخه عبرت واخلو او په دنیا کې چې کوم تعاملات راغلي دي هغه هر بهیر چې راځي هغه د یو روښانه مستقبل لپاره افغانان هم باید خپاق راولي، د زغم و برداشت څخه کار واخلي. افغانان لا سره ورکي خپل ملي ګپسټر د نورو ملي ګپسټر سمون ورکي، هم به خپل ځان ته ګټه ورسي، هم به هغو باندنیانو ته ګټه ورسي.
د ډیورنډ کرخه چې ایستل کېدل په 1993 میلادي کال کې، د جنرال ډیورنډ سره دوه پښتانه ملګري وو چې یو صاحبزاده عبدالقیوم او بل صاحبزاده عبداللطیف وو. دواړه د قائدانی فرقې غړي وو. نو ولې موږ خارجیان ملامتو د هر بحران لپاره؟
اوس خو انګریزانو دغه تور سو هغه چې کوم وخت بریټیش کې سیندیا کمپنۍ راوستل، هم څلویښت پښتانه په تاریخ کې څو فرهک کې لیکلي دي چې څلویښت پښتانه ورته راوستل. پداسې دی پښتون د دا ځای باندې خو ځکام دی هر باندې چې راځي هغه پر اقلیتونو باندې تکیه کوي. په دې کې شک نشته، خو برته خبره دې ته راځي چې مسولیت اول د ځین دورانی هغه پر ټیمی پر واکمن قوم باندې اکثریت قوم باندې راځي.
دا لیکوال او تاریخ پوه حاجی ولی محمد چې موږ سره د ګلستان په ټلیفون خبرو کړل. مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون نوې رئیس وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د چمتووالو هڅو سره سره دا احتمال هم شته چې دا ټاکنې د ټاکلې نیټې یو میاشت وروسته ترسره شي. ښاغلی سیاد وویل د ټاکنو پر نیټې باندې د بیا غور پریکړه لا نه ده شوې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری د کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون نوی رئیس ګل جان عبدالبدی سید وایي چې کسام د ټاکنو کمیسون هڅه کوي چې د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې د چنګاښ په 14مه ورځ ترسره شي. خو ښاغلی سید د دغو ټاکنو دپاره د چمتووالي په اصول کې د ځنډ له امله د ټاکنو په نیټه د بې غور احتمال هم نه لري. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون رئیس امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې که چیرې د ټاکنو د نیټې د ځنډ اړتیا پیښه شي نو د نوې نیټې په اړه پریکړه به د ټاکنو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخونو په سلام مشوره وشي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون نوی رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د ټاکنو احتمالي ځنډ یو میاشت پورې یاد کړ، خو ټینګار یې وکړ چې اوس هم د دې امکان شته چې د ولسی جرګې ولسوالۍ را روانې ټاکنې د چنګاښ په 14مه ترسره شي.
ما نهایتا کوشش خوده نه کنیم که دا زیاد کارمندر درگرامای خود سرعت ببخش.
خاگلی ساید ویل من خپل طول حسا کو چه دا کارکون که دا شمیر پا زیادی دو خپل پروگرامونا چتک کو. دا ما ویلی و چه احتمال لری که احتمالا منگونشو کلی ممکن یو میاش حاغا هم چه زمون دا تاکنو دا شریکان و مشوره واقصل شی. دا تاکنو نیتی مانی با لسر غورو شی. او روستا دا بش پلو پلاتنو آوردانو سخا یو دکیک نیتا وسی. خود روستا پا دیارا کما پریکلا نزا شوی.
تصمیم داری باره گرفته نشده.
ټاکنو خپلواکه کمیسون رئیس ویل چې د دغه کمیسون د پخواني رئیس لکاره ګوښه کول د ټاکنو د کمیشنر تشي څوکۍ د پاره د نوي غړي ټاکل او د ټاکنو د کمیسون د نوي پلاوي ټاکلو ډیر وخت واخیست چې ورسره د کمیسون یو لړ اداري او د ټاکنو د پاره د چمتووالي د کارونو د ځنډ سبب شوی دی. ښاغلی سید د چهارشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د رئیس په توګه د دغه کمیسون د کمیشنرانو لخوا وټاکل شو. د مخه هغه د دغه کمیسون د کمیشنر او وایند په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون زراتونکي کال دیالسوونیوم د چنګاښ په لسمه د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره ټاکلې ده. کسب تر اوسه لا د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره نوې نیټه نه ده اعلان شوې او د ټاکنو کمیسون لا هم په دې ټینګار کوي چې د کارکونکو د شمیر په زیاتېدو به په دغې ټاکلې نیټه ټاکنې ترسره شي. خو د ټاکنو سارې ادارې دا ګڼي چې تر اوسه د روانو ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې پیل شوې نه دي. د کیپا په نوم د شفاف او عادلانه ټاکنو سارې ادارې رئیس محمد نعیم ایوبزاده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغې داری پلاتینی خیچی اصلا در تاکل در پارا در چمتوالی هستی پیل شوی ندی.
ما نگران از یوم هستیم که با تاریخ انداختر انتخابات
خاقلی ایبزاده ویل منگل دی هم اندیخنه لرو چی در تاکل و زندیدل ممکن یا گواخوی هوا تا چی بل کلتا هم تاکنی ترسر نشی
برگزار نشه.
د ټیپار ایسویل چې د یوې میاشتې ځنډ کومه خبره نه ده، خو د دوی ارزونې دا ښیي چې اصلا د ټاکنو لپاره چمتووالی نه دی نیول شوی. د ټاکنو د بهیر د اصلاحاتو په لړ کې د ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو د نومونو د لیست ترتیبول هم شامل دي. که هم د ټاکنو کمیسون نوی رئیس وایي چې د دغه بهیر د پیل لپاره بودیجه شته، خو د دغه بهیر د پیلېدو لپاره لا هم یو لړ تخنیکي ستونزې په خپل ځای پرتې دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سید وایي چې تر اوسه د افغانستان د نفوسو ثبت او احوال ادارې د کاغذي تذکیرو د ویش بهیر اعلان کړی نه دی. خاغلی سید وی کله چې دا بهیر پیل شي د ټاکنو خپلواکه کمیسون به په کلو باندې کې رای ورکوونکو د لیست د چمتو کولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د معلوماتو له مخې د رای ورکوونکو د لیست د چمتو کولو لپاره د نوملیکنې بهیر باندې به شاوخوا 90 میلیونه ډالر مصرف راشي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون رئیس وایي چې نړیوال ټولنې د روانو پارلمان ټاکنو لپاره دغه کمیسون سره د ټاکنو د 90% بودیجې د برابرولو یو تړون لاسلیک کړی دی. خاغلی سید وی چې د ټاکنو پاتې 10% بودیجه به افغان حکومت برابره کړي. په افغانستان د ټاکنو په وړاندې یو لوی ګواښ امنیت دی. د امنیتي ستونزو له امله د ټاکنو خپلواکه کمیسون د روان هجري شمسي کال په لومړۍ میاشتو کې په 20 ولسوالیو کې د رای چونې د مرکزونو ارزونه ونه شوه کړې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
د لیبیا په ساحل کې شاوخوا نوي مهاجر ډوب شوي دي. ویل کېږي چې اکثره مهاجر پاکستانیان دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین پر پورت کې واوري.
د مهاجرت نړیوال ادارې یا آی او ایم ویلي دي چې دغه مهاجرین د جمعې پر ورځ د لیبیا په ساحل کې وروسته تر هغه ډوب شول چې کښتۍ د سمندر په منځ کې په بل مخ واوښتله. د ادارې ویلي دي چې د لیبیا په ساحل کې تر اوسه د لسو ډوبو شوو کسانو مړې پیدا شوې دي، دوی د لیبیا او اته نورې پاکستانیان دي. د ادارې همدارنګ ویلي دي چې د کښتۍ د چپکېدو په حق لا تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي، خوای چې د پیښې په حق له تحقیقات روان دي چې معلومه شي په سمندر کې ډوب شوي کسان د کوم هیواد خلک او څومره کسان وو. د مهاجرت د نړیوالې ادارې آی او ایم ویاندا اولویا هیډن تونس ته تللی چې د حالاتو په حق له معلومات واخلي. میرمن هیډن امریکا غږ ته وویل داسې معلومیږي چې په دې خطرناک سفر کې د اندازې نه زیات کسان په کښتۍ کې سپاره وو او همدایي د چپکېدو علت هم کېدلی شي.
There hasn't been any rescues except one person who was rescued.
تر اوسه یوازې یو تن ژغورل شوی او هغه هم کبنیونکو پیدا کړی او بل هیڅوک نه دی ژغورل شوی. دوه نور کسانو بیا د سمندر څنډه ته پلامبو وهلو ځانونه رسولې دي. د لیبیا ساحلي ګارد لګیا دي د ژوندۍ پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. اکثره پناهغښتونکو چې غواړي د سمندر د لارې ایتالیا ته ځانونه ورسوي، لومړی لیبیا او د هغه ځاینه په کښتیو کې ایتالیا ته روانېږي. اروپای ټولنې د لیبیا د ساحلي ګارد سره موافقه کړې چې د غیر قانوني مهاجرینو د تک مخه ونیسي، خو دا ښکاري چې په دې کار کې نه دی بریالي شوی. اکثره پناهغښتونکو او مهاجر چې د لیبیا د لارې په کښتیو کې ایتالیا ته ځي د افریقایي هیوادونو خلک دي، خو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې په دې تیرو څو کلونو کې په زیات شمېر پاکستانیان هم لیبیا ته تللي چې ځانونه ایتالیا ته ورسوي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تیر کال 3138 پاکستانیان د لیبیا نه د سمندر د لارې ایتالیا ته تللي دي او د روان میلادي کال په لومړنۍ میاشت کې 240 پاکستانیان ایتالیا ته رسیدلي دي. په دې سره پاکستان دریم هیواد شو چې زیات شمېر خلک یې د لیبیا نه د سمندر د لارې ایتالیا ته اوړي. آی او ایم همدارنګه ویلي دي چې د پاکستانیانو د شمیر په زیاتېدو اندېښمن شوي دي او نه پوهیږي چې ولې په دومره زیات تعداد پاکستانیان د خطرناک سفر ته زړه کوي، ځکه دغه اداره وایي چې پروسه کال د جنوري په میاشت کې یوازې 9 پاکستانیان ایتالیا ته تللي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هرات په ولایت کې سهیلا حسینی د غاښو ډاکټره ده. د په 1.5 میلیون افغانۍ د ښځو لپاره یو کلینیک جوړ کړی. دا وایي چې په دې ولایت کې اکثره نارینه ښځې نه پرېږدي چې د نارینه سره یو ځای صحي کلینیکونو ته ولاړ سي. نو کوشش یې وکړ چې د هرات په ولایت کې د ښځو لپاره د غاښو کلینیک جوړ کړي.
وقت طالبا بود که اصلا مکتب به وجود نداشت، من کورس خانگی میرفتم درس میخوندم، همیشه فکر ازی بودم که در آینده باید من دکتر باشم. عمر همیشه فامیلا با تمسخر میگرفتن این موضوع.
د طالبان په حکومت کې د شوز لپاره شوونځي نه وي او زه به هر وخت کورنی کورسونو ته تللم او حالت به می سبق وایه او په دې فکر کې ومه چې په آینده کې به ډاکټر سم. کورنی به می زما دا خبره زړه ته نل ویده، ویل به یې چې د نارینه و د پاره د درس ویلو شرایط نسته، ښځې به څنګه وکولی سي چې ډاکټرې سي. سمانه اکبرزاده هم د هرات په ولایت کې د غاښو ډاکټره ده. دا وایي
این محیطی که مثلا این محیط خیلی سنتیه، مثلا وقتی خانم میشه یا قامله خیلی باید
مش پای و سنتی ټولنه کې ژوند کوي. کله چې یو ښځه نارینه ډاکټر ته ولاړه سي، د کورنۍ لخوا د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. خو زموږ د کلینیک چې د ښځو لپاره جوړ شوی، د کورنۍ لخوا هیڅ ممانعت نسته، حتی ملا امامان هم خپل ښځې د تداوی لپاره راوستي او موږ ډاکټران یې په دې برخه کې ډېرې تشویق کړی یو او وایي چې د ښځو د ناروغیو د تداوی لپاره ډېر ښه ځای دی. د غاښو دې کلینیک ته ښځې د کورنیو په اجازه د خپلو غاښونو د جوړولو لپاره راځي. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.